موضوع راووتی دومره خوشاله او تازه وی چی دې ته هیڅ پام نشول چی په وحو کې پوخ خار ده او یو پړنګ حمله ته ځان تیاروي. دغه وخت د وحو لمنځه ناڅاپه پړنګ راووت او را منډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې خښې کړي. خو د نجلۍ شوې سپوږمۍ بخت بیداره و چې په همدې شیبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړۍ ګوزار یې هغه وواژه. سپوږمۍ بزګر ته وویل، تا خو د مرګ له منګولو ژوندی راویستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څه درکړم؟ بزګر چې خاکساره سړی و، جینکو ته یې وویل، ما صرف خپله انساني وظیفه ترسره کړې ده، قبل څوک هم وای هم داسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل، تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالې خطرناک ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډېر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ سات ومانه. د هغه سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته ور ورسېدل، د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیکې ورته کېښودل. د سپوږمۍ کیک ډیر خوښ شول، تر وروستۍ ټوټې پورې یې ټول وخوړل. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځې چې د جنکو په بڼه وي د بزګر په خواره جونګړه کې سملاستې شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی یې آسمان ته وخېچولې. سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده، یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرام اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموسېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلي بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربنو دسترخوان خالي ولید او پوه شوه چې کوربنو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کېښود او په خپله وږې پاتې شول. سپوږمۍ له ځانه سره وپتېله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي. نو یو ځل بیا یې وریځې راوبللې. ورته یې وویل، نن شپه د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه تېره کړه خامخا یو خاص باران وبروئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران وورید. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوي ناآشنا ونې له ځمکې راوبوټېدلې. بوټو ته ورته دغه ونې پخوا هیچا نه وي لیدلې. ناآشنا ونې د ګڼ ځنګل غوندې رالویې شوې، رابرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روښانه زرغونې پاڼې وکړې او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګلونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلې وي راوټوکېدل او سرې روښانه میوې یې راوړې. ناآشنا ونې ژر ژر لویېدلې او په لنډه موده کې یې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او میرمن یې د ناآشنا ونو پاڼې، میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې یې خیشته کړل او چې وی څکل هم خوند پکې و، هم د ډیرو ناروغیو درمل. د بزګر لور د دې ناآشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته او د یربا نوم یې ورباندې کېښود. دې خلک د یربا ونې د ماجون له ګټو خبر کړل او وی پوهول چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدنه ستومانی باسي او چې څوک یې شربت وڅکي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبت ډکېږي. معنا دا چې کرکه یې له زړه وځي او ځای یې له بنی ادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو ګلونو او میوې له فایدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ظاهره کړې.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، خپل رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړې خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندی کې ګوند را پیدا شوې که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یمه مین یمه مین یمه، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې د کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولی شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړي دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند، ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی یې. که نه، خبرې لار چا سره ډېرې دي. هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولی شم چې تر یو ساعت کې څلور پنځه غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي، د غیر برسره کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادیب مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلی وه، یعنی ژړلی مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و که نه، ځکه ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړایي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ورنه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
دا به یو چاته ورسیږي، یو څوک یې ولولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم که نه. فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډېر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکوي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډېر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شو که نه، چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي. شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کېږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو. مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسولیتونو ته، او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خو رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
هو، یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي؟ که نه، یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې یو څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، لاشه، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې ده، دا شعر ده، او دلته د موبایل، د څراغ، دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللي ټکنالوژۍ لفظونه دي. خو توربان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستي چې شاعرانه کړي دي. یعنې دا په شاعر پورې اړه لري، څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي، بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس کې یو غزل راته وایي.
زه او زړه مطلع نشته، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه. خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅوک را یادیږي نه. اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه. وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه. ښه نو په پیسو لیونی څه وکړه، ښه نو د پیسو لیونی څه وکړه، عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګورئ بریمن صاحب، یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي، خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي، هغه د موضوع وحدت پکې نه وي. کنه غزل دی، یو بیت یوه خبره وي، بل بیت کې بله خبره وي، نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډېر له دومره ډېرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب، دا خو دې لا شعور خبرې وي. فرضاً یو چا عمر د شل کاله، زه خپله به شل کلان یم، په دغو شلو کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده، دا دا څه شیان چې تیر شوي، ښې خبرې، خرابې خبرې، خوشحالۍ، ښه خاطرات، خراب خاطرات، دا ټول د ده په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي، دغه لس بیتونه د ده لاشعور برخه دي، مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي، بل باید د له بلې نه، مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې، کوم شعرونه مې چې ویلې، دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو باید مې کېدای شي د یوه کال خبره وي چې زه هغسې وم، د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي یا د بلې میاشتې خبره وي، یا کلنډ وایم د یو بل حالت استازیتوب وکړي، په کوم حالت کې چې زه ومه. مطلب دا ټول بیتونه چې دي، ټول شعرونه چې دي، د خبرې که متفاوتې دي، ژوند هم متفاوت ده، یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي، ښه خاطرات، خرابه خاطرات، ټول په د موږ په لاشعور کې، زموږ په ذهن کې شته. بیا چې کله موږ شعر لیکو، نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي، کوم شیان چې په موږ تیر شوي، که ښه تیر شوي، که خراب تیر شوي، هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو.
په لوبه کې یو کس روان وي، یو حد ته رسي ګټونکی کیږي، دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه؟
حد نه لري هیواد صاحب، که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی، هغوی به شاعری نه کوله.
نه مقصد مې دا و کنه، البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وایي چې ته چې څومره هڅه کولای شي، هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي، داسې له عادیتوبه یې راوباسي، د ناشناتوب خواته یې بوزي. که نه یعنی داسې ځینې خبرې شوي دي چې هغه،
زه فکر کوم هیواد صاحب، د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده، هر انسان د بل لپاره ناشنا ده. فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریکو سره وغږیږو، سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا.
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي.
خو دا خبره زه کوم، زه وړاندې ځم، ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم، یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره، بیا به ما حد ته رسولی یعنی تا خبره، بیا به زه قانع اوسېږم. فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کیږي همدا علت ده. کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهیږي چې دا د کاروان شعر ده، یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهیږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده، چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده. فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی، پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سعود پروت ده، یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي، یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي، یا درویش دورانی څه ویلي. نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې، خپل عروج ته رسولې، اوس نو داسې داسې شعر د دوی په واسطه پیژندل کیږي. فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو، ذهن ته شعر راځي، علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی. یا که د سایل نوم اخلو، خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي. نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی، یعنی دوی خپله شعر شوي دي.
د شعر لیکلو لپاره تیوري که مطالعه په کار ده، یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي، که نه شاعري باید ولولي؟
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي، شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی. پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده، چې زه په شعر پوښم او بیا شاعري وکم. یعنی ما زه تقریبا 15 کال کې شاعري کوم دی برخه تر غلایم. هغه دی 15 کلن دی اول کال شعر چې زه اوس ستاته وایم دا اوس لداسې وی رادیو نه وایم نه په شرمېږم. د دې لپاره چې هغه وخت کې مانه صنعت پیژنده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده. هغه دی احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې وو، مطلب ریا نه وه پکې.
یعنې ضرور نه ده چې
په هېڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوشي بیا کولی شي، البته دا به زده کوي په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم، فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به یې طبیعي کاروي، غیر طبیعي به یې نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري. دغه ما په طبیعي توګه کارول، یعنی غیر طبیعي مې نه دا کارول چې ما زور ته ناست یم، لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي، دا دا داسې داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دې په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي،
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کېږي کنه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د ده د تل ته رسېدله د دې د دو خبرو. یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکا مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولې لیکل شوی دي یا ولې دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي، خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي. خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
خو تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو، اوس چې د ده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان جګیږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، بل به هم ته او په بل پسې به بل ته، څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته، چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته، لتا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته، او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خولې خندل ته، ته که خبر یې او که یې ګلاب نه یې خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته، او نن چې راځې یاره نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته. ډېره مننه.
په دې وروستو کې د کاپیسا ولایت د البیرونی پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د محصلانو د لنډو کیسو او ادبي طرحو یوه ټولګه چاپ کړې ده. د البیرونی پوهنتون استاد فهیم بهیر وایي چې دوی محصلانو ته دا زمینه مساعده کړې چې همی آثار د پانتون په مجله او ځینې وخت په ځانګړو ټولګو کې چاپ شي. په همدې اړه مې له ښاغلي بهیر سره مرکه کړې ده.
دغه کوم اثر چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو دویم ټولګي زده کړیالانو چاپ کړی دی، زه د دې د لارښود استاد په توګه یم.
جالب نوم هم ورته غوره کړی، د هندوکش وږمې.
د دې نوم په اړه که په نظر وړاندې کړم، د هندوکش وږمې په د کاپیسا، پروان او پنجشیر ځینې برخې، یو شمېر سیمې هغه د هندوکش د جنوبي دروازې یا د جنوبي څنډو په نامه یادېږي، چې د کاپیسا د اول کوهستان کې زموږ پوهنتون هلته موقعیت لري او هلته همدغه محصلین چې د کومه ټولګه چاپ کړې ده د دوی پوهنتوني زده کړې کوي. نو هندوکش سره د دوی نوم اړه د خپل هغه د زده کړو د چاپېریال اړیکه بولي. او وږمې، تاسو پوهیږئ چې په ادبیاتو کې وږمې یا شمال یو سلام یا پیغام دی، یو ځینه بل ځای ته لیږدوي. نو دوی په فکر یا ذهن کې چې څه وو هغه راټول کړ، د خپل د تخیل په ملتیا یو موضوع ولیکله، موضوعګانې ولیکلې، هغه په بېلابېلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول چې دا به د هېواد ګوټ ګوټ سیمو ته رسیږي، د دوی فکر پیغام به رسیږي. په همدې اساس د دې کتاب نوم د هندوکش وږمې ایښودل شوی دی.
کتاب چې ما وکوت په دې کې لنډې کیسې هم شته دي، ځینې داسې لیکنې هم دي چې ادبي طرحې ورته ویلی سو. البته یو ځای مې یو شعر هم ولید، خو بهرحال په مجموع کې دا د څو کسانو لیکنې
دا تقریبا د یو ټولګي د دویم ټولګي زده کړیالان چې تقریبا نږدې اووه شتویشت کسان دي. په البیرونی پوهنتون کې هلته پښتو څنګه نوې جوړه شوې ده، زده کړیالان نوې دي، کار نوی دی. تر اوسه لکه د هېواد نورو پوهنتونونو د دوی پرمختګ نه دی کړی. ما غوښتل چې دوی یو خالص ادبیات رامنځته کړي، که دوی ته چېرته یا ما معلوماتي لیکنو وظیفه ورکړې وای یا د څېړنیزو لیکنو، نو دوی بیا د دې په ځای چې خپله هڅه کړې وای یا خپل ځواک په کار اچولی وای، نو دوی بیا ټولونو ته مخه کوله، چې هغه البته د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې تاسو پوهیږئ چې تحقیق یا څېړنه یا یو شمېر معلوماتي یا تیوري لیکنې سخت ده. حتی ډېری استادان، ډېری لیکوالان هغه نشي لیکلی، مګر د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې دا کار شوی دی چې هغه معلوماتي یا څېړنیزې لیکنو ته مخه کوي، د دې په ځای چې خپل ځواک دوی په کار واچوي، پرمختګ وکړي په ادبیاتو کې یا په لیکوالۍ کې، دوی فقط د نورو مواد راخلي، راټولوي او چاپوي.
البته دا خو یوه شیوه ده تحقیق ته په افغانستان کې دا معموله ده، دا کیږي په دنیا کې هم دا شی معمول ده. خو البته د دنیا د نورو خلکو او زموږ فرق په دې کې ده چې هغوی مطالب راټولوي، له نورو آثارو نه استفاده کوي، خپل نظر هم ورسره شریکوي. زموږ متاسفانه اکثره وخت ما لیدلی دي چې زموږ محققین چې دا کار کوي تر ډیره پورې د دوی خپل نظر بیا واضح نه وي، روښانه نه وي، حتی په ځینو کې بیخي نه وي، صرف هغه مطالب راټول کړي. ستاسو دغه ابتکار د ما په خپل ډیر خوښ سو. یو خدا ده چې محصلان اکثره وخت ما لیدلی دي چې دوی له پانځي نه فارغ هم سي، خو متاسفانه بیا لیکل نسي کولای. دغه له اوسه چې دوی له لیکوالۍ سره بلد سي او د لیکوالۍ له هغه تخنیکونو او باریکیو سره، دا ډیره ښه ده. څه فکر کوئ بهیر صاحب چې له تاسو پرته هم کوم بل پوهنتون کې داسې کار شوی؟
تقریبا د کونړ پوهنتون یا په پخوا د ښاغلي یون صاحب په لارښوونه باندې هم داسې اثر د کابل په پوهنتون کې لیکل شوی و. لکه مخکې چې ما وویل چې هغه تاسو په هم پهغې باندې رڼا واچوله چې زیاتره تحقیقي دي. مثلا د کونړ پوهنتون زده کړیالانو کتاب چاپ کړی دی، په هغې کې د کلاسیکي دورې پیژندل یا د کلاسیکي دورې څېړنه کړې ده. فقط زده کړیالان لګېدلی دي، همغه معلومات د نورو نه راخیستی دی، نه د څېړنې په معیار پوهېږي، نه په هغه اصولو، نه په هغه لارو چارو دوی بلد دي، مګر هم کتاب چاپ شوی دی.
په افغانستان کې ځینې نورې داسې برخې هم شته دي چې هغو ته هم باید کار وسي. د فولکلور ډېرې برخې داسې دي چې زموږ نه دي معرفي شوي. په تېرو کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي، البته د لنډیو په برخه کې سوي دي، د کاکړیو په برخه کې، د متلونو او ډېر کم به د نورو برخو کې سوي دي. فرضاً ځینې شیان دي چې د ژبې لپاره هغه ډېر مهم دي، فرضاً دعاګانې دي، فرضاً خیراوي دي، او دا یوه پانګه ده، یوه سرمایه ده چې له ولس سره ده، متاسفانه موږ تر اوسه نه ده خوندي کړې. یعنی د فولکلور په مختلفو برخو کې موږ کار کولای سو. بل یو څه دي، د افغانستان د ولایتونو په سطح تاریخي سیمې دي چې یو خو هغه مشهورې دي، مشهورې هر چا راخیستی دی، کار ورباندې کړی دی، خو ځینې داسې دي چې چپې دي، له لارو خلک ورتلای نه سي، په کلیو کې دي. دا څو موده مخکې ما یو واکس مې ولیدل په جاغوریو کې، یو ډېر عجیب ځای وی و، ډېره داسې منار غوندې جوړه وه خو ډېره عریضه، هغه مې ولیدله. یعنې ما تر اوسه د دې په حصه کې هېڅ هم نه وه اورېدلي، لومړی ځل مې چې ومې لیدل. دا هم کېدای شي بل علاوه دې نه، زموږ ځینې کلیوال دي چې خاص مهارتونه لري یا پخوا تیر شوي دي، د هغو ځینې تجربې دي، د هغو په ارتباط باندې د خلکو ترمنځ ځینې کیسې مشهورې دي. د دغو راټولول هم البته دا بې ګټې نه دي، همداسې نور ډېر مسایل دي چې کېدای سي په کار ورباندې وسي. کېدای سي د دغه کتاب یوه لیکنه ما ته ولولئ چې ستاسو خپله هم ډېره خوښه سوي.
عزیز صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې څو نقطو ته نور اشاره وکړه چې په هغې باید محصلین کار وکړي. په دې اړه باندې هم انشاءالله محصلین کار کوي، مونوګرافونه هم پرې راټولېږي، نورې لیکنې هم کوي. د دې تر څنګ ځینې نور برخو ته چې تاسو اشاره وکړه، په هغې باندې هم محصلین د مونوګرافونو په توګه یا د دو پرته په ځینو نورو برخو کې کار مهم دی، او انشاءالله دا به هم په راتلونکي په دې برخه کار کوي. نو د دې کتاب هم داسې یو لنډه نثري ټوټه ده چې تاسو ته وړاندې کوم. دا د مسعود افضلي د دې یو لیکنه ده، د ژوندون کرخې. وای د ژوندون بیدیا کې د هر ګل تر څنګ اغزي ټوکېدلې دي، کله کله د دښتې ګرمۍ، کله مو تنده پسې واخلي، کله چې د بهر کومې غونچې ته لاسونه یوسو بس اغزي مو ګوتې پرې کړي، کله کله مو د خوبونو کوټنۍ د باران څاڅکي ورانې کړي. بس ژوندون کې ستړي ستړي یاسو، کله چې د اسمان پر مخ ستوري شمارو نو بیا ورېځې را مخکې شي، ستوري رانه پټ کړي، کله چې سپوږمۍ ته ځیر شو یا نه راخېږي یا تر غرونو پناه شي، بس همداسې مو د ژوندون هره کرخه ده.
ډېره مننه بهیر صاحب، زما خو ایله دا ده دا کوم نوښت تاسو کړی، داسې لیکنې او داسې کتابونه په نورو پانتونونو کې هم رواج سي، او محصلان د محصلې د پایل نه له لیکوالۍ سره په عملي شکل سره دوی بلد سي، او کله چې فارغېږي بیا به نو مطمئن یم چې هېڅ ستونزه نه وي. د چاپ لپاره خو په مرکز کې سولتونه تقریبا ستا دي، اخبارونه دي، مجلې دي. ستاسو لور ته څنګه ده قصه؟ هلته اخبارونه ستا دي، پوهنتون خپله اخبار لري، که څوک وغواړي ځینې لیکنې چاپ سي دا زمینه ستا ده ورته ماسلامت.
بلې نیازی صاحب، موږ په پوهنتون کې یوه میاشتنۍ خپرونه لرو د البیرونی په نامه، چې د هغې مسؤول مدیر زه پخپله یم. هغه د پوهنتون په کشه باندې د هر پوهنځي د بېلابېلو محصلینو لیکنې هغې کې راټولېږي، چاپېږي، یو منظم ټیم لري چې په دې کې د دوی لیکنې چاپېږي. د دې تر څنګ د ژبو ادبیاتو محصلینو لپاره موږ په پوهنځي کې هم یو میاشتنۍ خپرونه لرو چې هغه په هره میاشت کې د بېلابېلو د څانګو محصلین خپلې لیکنې راټولېږي، یو کمیټه لدی چې کېږي چې کوم یو د نشر وړي کې